د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومني. د لسو بجو په خبرونه کې مې یو ځل بیا زه بشیر واه هرکلی کوم. له لسو تر لسنیمو پورې تاسو بیلابیل رپورټونه وړاندې کوو او له لسنیمو تر یولسو پورې تاسو ته دوه اونیزې خبرونې لرو. نو هیله ده چې دا ګړۍ راسره تر پایه پورې واوسه او نه یوازې ځان له تازه حالاتو خبر کړئ له تبصرو واورئ، بلکې تاسو همداراز دوه اونیزو خبرونو ته هم راسره غوږ ونیسئ. لومړی به خبرونه درته وایم. د پاکستان خبر اعلانو له حکومت غوښتي چې په واڼه کې د یو صحافي د کور سوځونکو ته دې سزا ورکړي. د خبر پختونخوا وزیر اعلی د پېښور تیز بس پروژې یا بی آر ټي کې د ځنډ معلومولو لپاره د څېړنو حکم کړی دی او په فرانس کې حکومت ضد مظاهرې روانې دي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان خبر اعلانو وفاقي اتحادیې له حکومت غوښتي چې د جنوبي وزیرستان په واڼه کې د یو خبریال حفیظ الله وزیر د کور سوځونکو ته دې سزا ورکړي شي. تېره اونۍ د ځمکې په سر د یوې لانجې د نه حل کېدو له وجې یوې قومي جرګې د وزیر کور سوځولی و. د پاکستان فیډرل یونین آف جرنلسټ مرستیال مشر شمیم شاهد بیګا مشال رډي ته وویل چې په خیبر پختونخوا کې د قبایلي سیمو تر شاملېدو وروسته باید پرېکړې په جرګو نه بلکې په عدالتونو وشي.
دې چې څومره غندنه وشي نو کومه ده، ځکه چې هلته کې په قبایلي سیمو کې چې کوم نظام و د ایف سی آر نظام هغه ختم شوی دی. دا ته نهه میاشتې وشو، د هغې باوجود هم چې داسې قسمه پېښې کېږي نو پکار دا ده چې سپریم کورټ او پاکستان د هغې نوټس واخلي. اعلی چارواکي چې صدر دی، وزیر اعظم دی، وزیر اعلی دی، پکار دا ده چې هغې د دغه شان پېښو هلته کې مخنیوی وکړي.
بلخوا په قومي اسمبلی کې د حکمران تحریک انصاف ګوند غړو مشال ریډیو ته وویل چې کوشش کوي په دې اړه نور معلومات پیدا کړي ترڅو ښکېلو کسانو ته سزا ورکړل شي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان په پېښور کې د تیز بس پروژې یا بی آر ټي په کارونو کې د ځنډ وجوهاتو معلومولو لپاره د تحقیقاتو حکم کړی دی. دغه دفتره پرونی خپرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د څېړنو دغه ډله باید معلومه کړي چې په دې پروژه کې د چا څه ذمواري ده چې په رڼا کې حکومت نور ضروري ګامونه واخلي. دا پروژه په 2018 کال کې پیل شوې وه او حکومت یې د بشپړولو لپاره څو ځل نیټې اعلان کړې خو لا هم نه ده پوره شوې. اپوزیشن ګوندونه د تحریک انصاف پر حکومت نیوکې کوي چې په دې پروژه یې له لومړۍ ورځې څخه بېلې شوې فنډ څخه ډېرې پیسې ولګولې خو لا یې هم نه ده پوره کړې. حکومتي چارواکي د حوصلې ساتلو غږ کوي. د خیبر پختونخوا حکومت پلان لري چې په سکولونو کې د اتم امتحان تر بورډ لاندې او د نهم لسم یو ځای واخیستل شي. د وزیر اعلی د تعلیم د برخې سلاکار ضیا الله بنګش پرون مشال ریډیو ته وویل چې د دوی د ارزونې تر مخه دا کار د زده کوونکو په ګټه دی.
مو پلان کړی دی ځکه د انم اور لسم دا د سدې سدې کېدونه متلاګي دا ټیک نه دی، نو بهتر دا سمو د اتم بورډ کو اتم اور بیا لسم تم لګ تجربه کامیاب دی. دا انم اور سوان دا د کې ډېر زیات کنفیوژن روان، نو کنفیوژن بیس پنه ځکه سمو خګورو سره کم شیخ دی نو هغه شی به امپلیمنت کو.
په همدې حال کې د تعلیمي چارو ماهرینو پرون په پېښور کې په یو سیمینار کې د خیبر پختونخوا حکومت دا پریکړه غلطه بللې ده او وایي چې د سره به پر زده کوونکو اضافي بوج زیات شي. د افغانستان د پارلمان یو غړی عبیدالله بارکزی به نن خاورو ته سپارل کیږي. د اورزګان ولایت سره تعلق لرونکی بارکزی پرون په کندهار کې ناڅرګند وسلوالو په ډزو وواژه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون ماښام پر هغه دغه وسلوال حمله وغندله او د پلټنو حکم یې وکړ. د کندهار والی دفتر مشال ریډیو ته ویلي چې په دې اړه یې څېړنې پیل کړې دي. تر اوسه پورې کمې وسلوالې ډلې د دې بریزیمواري نه ده اخیستې. عبیدالله بارکزی یو قومي مشر هم و. تاسې خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. نن د فرانس په سرکار پیرس کې د حکومت پر ضد احتجاج کوونکو مظاهره چانو او پولیسو ترمنځ نښتې شوې دي. مظاهره کوونکي د ژیړ واسکټو په نامه یادیږي او د تیر کال نومبر میاشتې راهیسې احتجاج کوي. تېره اونۍ حکومت له دې وجې غیر قانوني اعلان کړی و چې په وینا یې تشدد ته یې مخه کړې ده. د مارچ په 18 د مظاهرو په مهال ځینې دوکانونه لوټ شوي وو او پرون د پولیسو سره د مرستې لپاره په ځینو ځایونو کې پوځ تعینات شوی دی. دا مظاهرې په لومړي سر کې د اپوزیشن لخوا د حکومت د ټیکس زیاتولو د پرېکړې پریکړې خلاف پیل شوی وي. دا ریپورټونه تر مخه اوسې د مظاهره چنو شمیر خوښه څلوېږ زرو ته رسیږي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په شام کې د داعش وسلوالې ډلې له لاسه د هغوی د وروستي ځای د وتلو هرکلی کړی دی. پرون اعلان وشو چې د شام باغوس کلی له داعش وسلوالو پاکړل شوی دی، خو ټرمپ پرون زیاته کړې چې د خپلو اتحادیانو سره به بیا هم د سختدریزو ډلو خلاف کار ته دوام ورکړي. د امریکې په ملاتړ جنګیدونکو د شام ډیموکراټ ځواکونو د مارچ په 3 وویل چې باغوس په شام کې د داعش وروستۍ سیمه وه چې له ولکې یې آزاده شوه. داعش وسلوال ډله په 2014 کال کې په شام او عراق کې رامنځته او وروسته قوي شوه، خو په دې وروستیو کې امریکا د ماتې خبر ورکړی دی. ناټو ویلي چې په پولینډ کې د یو داسې مرکز د جوړولو پلان لري چې پکې وسلې، پوځي ګاډي او نظامي سامانونه وساتل شي. د ناټو یو چارواکي ای اف پی خبري اژانس ته د مارچ په 3 وویل چې د پولینډ له سر ښار وارسا څخه 200 کیلومتره لرې په دې مرکز به په اوړي کې کار پیلېږي او په 2 کلونو کې به بشپړ شي. د پاکستان او استرالیا ترمنځ د 500 ورځو کرکټ سیالیو دوهمه لوبه نن د متحده عرب اماراتو په شارجه کې د ځایي وخت مطابق 3 بجې شروع کیږي. د 500 میچونو په دې سیالیو کې لومړی لوبه استرالیا ګټلې وه. همدارز د هند په پریمیر لیگ شل ورځو کرکټ سیالیو کې نن په ممبئی کې ممبئی انډینز او دلی کیپیټلز د ځایي وخت مطابق 8 بجې او کلکتا نایټرز د سنرایزر حیدرآباد په وړاندې په کلکتا کې په 3 بجو میدان ته وځي. آی پی ایل میچونه پرون په هند کې شروع شول. په حیدرآباد لوبډله کې د افغانستان راشد خان او محمد نبی هم شته دي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه. اوریدونکو تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه واوریدل. په دې غړي کې بعد نورو ریپورټونو تر څنګ د دې ریپورټونو تفصیل اورو. خبر اعلان او د قبایلو ځوانان وایي حکومت دی په وانه کې د وی جرګې په پریکړه د یو خبريال د کور سوزول کېدو پوښتنه وکړي.
سپریم کورټ او د های کورټ او د قانون چې کوم هغه د ایکستنشن کبایې لا کوڅه وښونه اوس د جرګې کار نه دی چې جرګې فیصله یا جرګې خلکو باندې مسلط کړل شي.
د پاکستان ولسمشر ویلي چې په افغانستان کې امن غواړي، خو یو څېړونکی وایي
داسې خلک شته چې هغه پاکستان خاورې نه استفاده کوي او افغانستان کې جنگ کوي او تر اوسه پورې هغې خلکو خلاف کوټلې ګام نه دی اوچت شوی.
په سوات کې باچا خان سکول کې د سولې په اړه یو پروګرام شوی دی. اوریدونکو د دې تر څنګ تاسو دوه اونیزې خبرونې هم اوریدل شي. مشال ریډیو سره اوسې لومړی ریپورت ته باور شو. په لومړی ریپورت کې تاسو باور چې تیر اونۍ د جنوبي وزیرستان په واڼه کې د یو ځایي تن حافظ الله وزیر کور د وی جرګې تر پریکړې وروسته وسوځول شو. حافظ وزیر خبریال دی وایي د سره دا سلوک د ځمکې په سر د لانجې د نه هوارېدو وروسته شوی دی. د پاکستان د خبر اعلانو مرکزی اتحادی یا فیډرل یونین آف جرنلسټ هغه ته د انصاف غوښتنه کړې ده. ویلې دي چې قبایلي سیمې باید د جرګو مرکو له لارې نه بلکې د عدالتي پریکړو له مخې اداره شي. په دې اړه د اسرار العالم مومند رپورټ.
د پاکستان د خبریالانو مرکزی اتحادی او د قبایلي سیمو ځوانانو له حکومت غوښتي چې هغه کسانو ته د سزا ورکړي چې په واڼه کې یې د دې سیمې د پریس کلب د مشر او خبریال حفیظ الله وزیر کور سوځولی. د پاکستان فیډرل یونین آف جرنلسټ مرستیال مشر شمیم شاهد پرون مشال ډیو ته وویل چې قبایلي سیمو ته د پاکستان عدالتي نظام غځول شوی، نو باید چې اوس د جرګو پر ځای عدالتونه پریکړې وکړي. نوموړی ادا کوي چې یوازې یاده پیښه نه ده بلکې دا ډول نورې پیښې اهم شوي خو رپورټ شوي نه دي.
زه خواهم چې د حفیظ وزیر سره د هغه فامیل سره چې کوم واقع شوی دی چې څومره غندنه وشي نو کمه ده، ځکه چې هلته کې په قبایلي سیمو کې چې کوم نظام و د اختیار نظام هغه ختم شوی دی. دا ته 9 میاشتې وشو، د هغې باوجود هم چې داسې قسمه پیښې کېږي نو په کار دا ده چې سپریم کورټ او پاکستان د هغې نوټس واخلي. اعلی چارواکي چې صدر دی، وزیر اعظم دی، وزیر اعلی دی، په کار دا ده چې هغوی د دغه شان پیښو هلته کې مخنیوی وکړي.
دا براسال کې دا چې د نهې په ورځ خبریال حفیظ الله وزیر مشال ډیو ته ویل چې د ځمکې پر لانجا تر جرګې ناکامه کېدو وروسته قبایلي لښکر د کور وسوځولو، خو په لښکر کې شامل یو مشر د نوم نه څرګندولو په شرط تیر ورځ مشال ډیو ورته ویل چې دا کار یې ځکه کړی چې حفیظ الله وزیر د قبایلی تړون خلاف خپل ځمکه د قبیلې نه بهر په یو تن خرڅه کړي. خو د قبایلي ځوانانو جرګې مشر ارشد افریدي پرون مشال ډو ته وویل قبایلي سیمو ته عدالتي نظام غځول شوی، نو باید چې دغه مسله عدالت ته وړل شوې وي.
قبایلي علاقو نظام بدل شو، اوس هلته کې د سپریم کورټ او د های کورټ او د قانون چې کوم هغه د اکسټینشن قبایلي علاقو ته وشو، نو اوس دغه جرګې کار نه ده چې جرګې فیصلې یا جرګې خلکو باندې مسلط کړل شي. اوس د خلکو سره آئین شته، اوس د خلکو سره قانون شته، یو نظام شته دی، هغې لپاره عدالت شته. همدغه صحافي کسه جرم کړی نو هغه په کار ده چې دی کورټ کې چیلنج کړی، او که ثابت شوی د پاکستان د آئین او د قانون مطابق هغه ته سزا ورکړل شوی.
موږ بریالي نه شو چې پر دې اړه د خیبر پختونخوا له حکومتي چارواکو سره خبرې وکړو، خو د حکومتي ګوند د پاکستان د تحریک انصاف غړي او په پارلمان کې د قبایلي سیمې خیبر ایجنسی استازي اقبال افریدي پرون مشال ډو ته وویل چې دوی د پاکستان ورځې لپاره په تیاریو کې مصروف وو، نو ځکه د حفیظ الله د کور له سوځولو نه خبر دي. البته نوموړی وایي ذمهوارو کسانو ته به سزا ورکوي.
په دې کې به ان شاء الله لذیذ د صوبایي مشرانو سره رابطه کوم. و هر سړی ته 73 آئین تحفظ ورکړی دی، دا مال ته، دا غزان ته، چې په کوم ځای کې هم د قانون وایلیشن څوک کوي هغه د قوم مجرمان دي او د قانون مجرمان دي. او چې چرته چا سره زیاتې شوي دي انشاءالله موږ به د هغې عدالت او مجرمانو لپاره چارواکي سزا ورکوو. په دې کې
یاد وی چې پروس کال پاکستان حکومت په آئینی ترمیم کولو سره قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا ورګډې کړې او هلته کې نافذ افسیار قانون یې ختم کړ. حکومت وایي چې د ملک عدالتي نظام یې قبایلی سیمو ته غځولې او همداراز د ټولو قبایلي ضلعو قاضیان به د موقتي مودې لپاره له هغو ضلعو بهر په ګاونډیو ضلعو کې کینی او د قبایلي ضلعو کې سونه باوري.
دا مشال رادیو د اتوار یا یک شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
قبایلی سیمې د بدلون په لور
په 10:30 بجو،
د سولې په لور
په پوکم 11 بجو،
سباون
په 12:30 بجو،
جمهوری غګونه
په پوکم 1 بجا،
د مسافرو غړې
په 1 بجا،
حجرا
په 2 بجو،
هارون بچا هنري غړې
په 2:30 بجو،
د مشال مرکه
په 3:30 بجو،
ستونزې او سرکار
په 4:30 بجو،
د باختر ستوري
په پوکم 5 بجو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د خبر پښتونخوا حکومت په سکولونو کې د بورډ امتحانونو طریقه کار بدلی. دوی وایي اوس به د اتم، نهم او لسم امتحانونه په یو بل شکل اخیستل کیږي. د تعلیمي چارو ماهرین په دې کار خوشاله نه دي. دا چې دا کم شکل دی او څېړونکي به ولې نیوکې لري، په دې اړه د خالد خان راپور.
دا خیبر پختونخوا حکومت یو ځل بیا د اتم ټولګي امتحان د بورډ لاندې او دا نهم لسم امتحان په یو ځای ورکولو پلان لري. خو دا پرایویټ سکولونو استادان او دا تعلیم ماهران وایي دغه تجربې به نه صرف په سکولونو کې د امتحان لپاره تیاری او ترتیب اغیزمن کړي، بلکې زده کوونکو په ذهن او سټډي به هم یو اضافي بوج جوړ کړي. دا تعلیم لپاره د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی مشیر زیرالله بنگش په دې اکله مشال ریډیو ته وویل چې دا نهم لسم امتحان جلا جلا ورکولو کې ځینې مشکلات وو او دا دوی ډپارټمنټ په دې سوچ پلان لري چې راتلونکي تعلیمي کال نه بعد اتم ټولګي امتحان دا بورډ لاندې او دا نهم لسم امتحان لکه د مخکې په شان یو ځای اخلي.
مو پلان کړی دی ځکه د انم او لسم دا د سوي سوي کې دونه متلاګي دا ټیک نه دی، نو بهتر دا سمو د اتم بورډ کو اتم او بیا لسم. تم لګ تجربه کامیاب دی. دا انم ور سوال دا د کې ډیر زیات کنفیوژن روان، نو کنفیوژن بیس پنه ځکه سمو خبرو سره کم شیخ دین او هغه
خو بیا د خیبر پختونخوا د شخصي سکولونو د اتحادی مشر او پخوانی د صوبایي اسمبلی غړی ډاکټر ذاکر شاه وای زیات تر سکولونو د نهم او لسم امتحان د پاره ماشومان تیاروي او د دې د پاره ورته د نصاب کتابونو کورس ترتیب کړی دی. دا د پوینا نهم او لسم جدا امتحان په وجه یو ماشوم نه صرف اسانه د امتحان تیاری کوي بلکه دا بورډ په امتحان کې زیات نمبر هم اخلي
یو خدای فیصله ټوټلی غلطه ځکه دا چې د 8 کلاس ایگزامینیشن کو تاسو واغستو به د 2 کلو ایگزامینیشن بسنګ یو ماشوم ورکي بل دوی ستا تنظیمات نشته چې دوی د 8 کلاس ایگزام دیم والو دوی بیا سال د 9 10 والو ځکه دوی سره هغه شان فیسیلټیز هغه شان چیرز هغه شان هالز هغه شان دا او تنظیمات سره نشته
دا شان دا پیښور د یو شخصي سکول استاد او د تعلیم کارپو عبدالحسنات وای دا دین اوڑان دی دا پنځم ټولګي امتحان دا بورډ لاندې کولو کې دا حکومت تجربه ناکامه شوه دا او دا اتم ټولګي امتحان به هم دا ماشومانو دا تعلیم کیریئر کې څه फायदा ورنکلی هغه وای چې دا بهر هیوادونو په شان په سکولونو کې دا درې میاشتو او شپږو میاشتو سمستر نظام معرفي کول پکار دی
دا تجربه دی مسلسل کوي د دې په نتیجه کې زما په خیال باندې سراسر د سټوډنټس نقصان دی پکې چیرې یو سالید پلاننګ نشته دی یو منصوبه بندی ورته نشته دی خو بس اعلان دی او سټیټمنټ شو نن یو فیصله وکا کفرس کیا سلای پیرانغه نو شپږ میاشتې یا کال یا دوه کال پس هغه بیا بدل کی او دا سلسله دی ټول نقصان دی پکې د ماشوم دی
دا یادونه دا چې زیات تر شخصي سکولونو کې زده کوونکو ته د اتم ټولګي نه د نهم او لسم جماعت کتابونه خودل شي او دغه شان د سرکاري سکولونو په نسبت د پرایویټ سکولونو طالب علم دا نهم امتحان د پاره دوه کال او د لسم امتحان د پاره یو کال تیاری کوي چې په نتیجه کې د سرکاري سکولونو زده کوونکو نه زیات نمبر اخلي خالد خان مشال ریډیو پیښور
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن تاسو په وړاندې ده
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخستلی شئ
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ یې کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریڈیو دا سیولی کے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او
او ہم دا اس ترے گٹا پور تکڑے
اور ریڈیو کو تاس کولے شی لدغ ایپ دا لارے دا مشال ریڈیو ٹھولو خبرون تا پر جوندی بنا باندی لسرسے پیدا کی یعنی پر جوندی بنا چکم خبرون روان دی آغا تا سی اور ریڈیو لے شی او ہم دار از چرتا کم خبرون درن تی رہی نو آغا ہم ڈاؤنلوڈ کولے شی خوسی رپورٹ زو د پاکستان ولسمشر عارف علوی پرون په اسلام آباد کې ول چې د هیواد امن د افغانستان د امن سره تړل شوی دی دوی د افغانستان په سوله کې خپل کردار ته دوام ورکړي دا به داسې حال کې ده چې افغان چارواکي پر پاکستان تور پور کوي چې د طالبانو د ملاتړ په کولو سره په افغانستان کې جګړې ته دوام ورکړي دی اسلام آباد پر طالبانو اثر رسوخ منی خو زیاتی چې د اغیز د سولې لپاره کارول شي اسرار الله مومن په دې اړه په خپل راپور کې د څېړونکو نظر نه راخستی دی
د پاکستان ولسمشر عارف علوی د پاکستان ورځې په مناسبت پرون په خپل وینا کې ویلي چې په پاکستان کې د تلپاتې امن لپاره په افغانستان کې امن ډیر ضروری دی او دوی به د افغانستان امن لپاره خپلې هلې ځلې جاري ساتي نوموړي وویل افغان ولس له اوږدې جګړې خلاصي غواړي او دوی یې ملاتړ کولو ته چمتو دي خو په اسلام آباد کې د سیمه ییزو چارو په پراسه پټک وایي تر هغو په افغانستان کې امن نشي راتلی تر څو چې د پاکستان پر ځمکه هغه وسلوال موجود وي چې په افغانستان کې یې جګړې ته دوام ورکړي نوموړی وایي د صدر عارف علوی خبرې ډېرې ښې دي خو مسله دا ده چې دې ته عملي شکل نه ورکړل کیږي
خدا دا چې دا خبرې یو خبره ده عمل بل خبره ده خصوصا افغانستان باره کې چې خبرې کوم نو افغانستان کې خبره ده چې لوی جنگ ځکه دی چې دلته کې داسې خلک شته چې هغه نو پاکستان خاورې نه استفاده کوي او افغانستان کې جنگ کوي او تر اوسه پورې هغه خلکو خلاف څه کوټلې ګام نه دی چت شوی بس عمل کې نه دی خو دا جنگ بندای نو دا خبرې خو جنرال مشرف هم کولې دا خبرې خو پاکستان کې یعنی تقریبا 300 کارونه حکومت کړی دی وہ خوان پالو کی چی عمل کے دا خبر پیادہ شی مطلب افغان پالیسی پر دول غاری چی کما اس پورے پاکستان کی چلے دلے دا چی دا کمی مقصد کو افغانستان کی یو سٹریٹیجی کا جورتیا لاستا روڑل
که څه هم پاکستان له افغان طالبانو سره د اسلام آباد د ملاتړ تورونه ردوي، خو خټک وایي چې په افغانستان کې لا هم د طالبانو بریدونه دوام لري. نو د په خبره څوک خوشته چې دوی مرسته کوي. هم پرونه د هلمند ولایت په مرکز لشکرګاه کې دوه پرله پسې چاودنې چې ذمواري طالبانو منلې، پکې لږ تر لږه څلور تنه وژل شوي چې یو پکې د اقتصاد رئیس او یو پولیس هم شامل دي. خو په پیښور پوهنتون کې د پاکستان مطالعاتي مرکز مشر فخرالاسلام اسلام وایي د پاکستان د ولسمشر د پرونۍ ورځې دا خبرې رښتیا دي چې هیواد یې په افغانستان کې امن غواړي. د ده په خبره ځکه چې په دې وروستیو کې له امریکایانو سره طالبان اهم د پاکستان حکومت خبرو ته کښېنول چې دارنګ په افغانستان کې جنگ ته د پای ټکی کېښودل شي.
د افغانستان خبره چې کومه کېږي، زما په خیال باندې دا د طالبانو والا خبره ده لږه شانتې زړه شوه چې د پاکستان په ځمکه باندې افغان طالبان دي. هغه کم چې موجود و هغه پاکستان خوشی کړ او هغوی لاړه او هغوی اوس د امریکې سره نیغ په نیغه باندې هغوی خبرې کوي. نو زه فکر کوم چې انشاءالله افغانستان مسله چې ده هغه حل طرف ته روانه ده، او دې کې هیڅ شک نشته چې د پاکستان په هغې کې مثبت رول ولوبوي او کوم چې لګیا دی لوبوي. او دې وخت کې امریکا هم په سرکاري طور د دې خبرې اعتراف کوي چې پاکستان اوس هغې کې لګیا دی خپل رول لوبوي.
د پاکستان ولسمشر ډاکټر عارف علوی په 23 مارچ د پاکستان د ورځې په مناسبت خپل وینا کې ویل چې هیواد یې د یو اوږد جنگ وروسته په ترهګرۍ قابو موندلې، خو د په خبره تر څو چې په افغانستان کې بدم نه وي نو په دې سیمه کې حالات نشي ښه کېدلې.
د سولې پر لور
یو ناڅا بدر زو شو په بزدغه مړی مراد و سمال ته دومره پراته دي
هر طرح کر بدرنګ زکه ده چې دا زمين نشوند سره نست ده
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمي
موږ په دې امید نور نه غواړي چې موږ به ګناه زمونږ کتابتون ته کینی ټول ته خپل فلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
اوریدونکو، دا خبرونه تاسو ته په دې غړې کې لګروسته وړاندې کوو. وسم یو بل رپورت ته ورځو. په سوات کې په باچا خان سکول کې یو دستور شوی ده. په دې دستور کې د تعلیم په اهمیت او همدارز د عدم تشدد په فلسفه باندې ماشومان شعرونه ویلې دي او پرفارمنس کړی دی، یعنی اداکاري یې کړې ده. راځي چې په دې اړه نور حل نیاز احمد خان څخه وره.
سهگر نیما زو خود منی پسند رو جن کوما کابل تزما دمائی پرد سرادا چغوا ما زکلم رما زو خوب وقتونیم دمر خونی ورانو ما.
د باچا خان ټرست ایجوکیشن تر سوري لاندې کرتوري میله کې د سیمې یو شمېر مدني فعالانو او د ماشومانو مشرانو ګډون وکړو او د سکول زده کوونکو هلې ځلې لیدلې. د پنځم جمعات یو زده کوونکي ماجبین په ټپو کې خپل وطن یاد کړو.
او کتر اور بل می میرا تیږي وای په وطن جنگ دې جنان نه منا کوما د دنیا وطن وطن بی حساب هیوادنا د زما پختون وطن د دینشت مثالنا د دنیا وطن وطن.
د شپږم جمعه زده کوونکي مسکان د امن په حواله د ضیاءالدین یوسفزی نظم زمزمه کو چې اوریدونکو ډیر خوښ کړو.
چې بی پاک الله قسم خوري دا د امن خار مکدا چې ستړی د جنگونو د پختون امن جرګدا امن غږ د ګاندھی جی دے امن تکر د باچا خان امن چغا دا عیسا دا امن جندا محمد دے امن لہرا دا اللہ دا امن جندے امن ساز امن مینا دا خلا دا.
د سکول ماشومانو په ګډه د پښتنو په روایتي کالو کې د امجد خان په کلام کې ښایسته خاکه وړاندې کړه چې د امن او کتاب سره د مینې پیغام یې وړاندې کوو. په اخیره کې د باچا خان ټرست ایجوکیشن فاونډیشن ډایرکټر ډاکټر خادم حسین ویل چې د باچا خان سکول نظام د هغه سوچ لړۍ ده چې پښتنو سیمو کې ماشومانو ته د علم رڼا خورولو سره سره د پښتنو کلتور فن فولکلور په اړه هم روزنه ورکوي او بیا په تیره تیره د ژوند سره د مینې پیغام خپروي.
د دې کورنۍ برقرارولو لپاره دا مهمه خبره ده چې موږ ژوند سره مینه وکړو. او تاسو کتل چې ماشومانو په سندرو کې د دې ماشومانو په اوازونو کې د دې ماشومانو په خاکو کې د کمال د جون سره مینه و.
دستوري په اخر کې د باچا خان های سکول منګوري هغه ماشومان چې په خپل خپل جماعتونو کې وړمه دویم او دریم پوزیشن اغسته و انعامي شلډونه تقسیم کړی شول. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
قبایلی سیمې د بدلون پر لور حکومت وای قبائلی ضلع تبد ژوند بنیادی اسانتیاوی ورکوی
ټول هغه قوانین چې کم په سیټل ایریا کې دی او ټول الدا امپلیمنٹ کیږي.
مشال راډیو ونیز خبرونه قبایلی سیمې د بدلون پر لور هر پنځ شنبه یا زیارت د غرمې پر یوه نیمه بجه، هر جمعه ماسپخین درې نیمه بجه او هر یک شنبه یا اتوار د سهار پر لس نیمه بجو ل احمد شاه اعظمي اوریدای شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونه تاسو لګ روس وړاندې کوو. د افغانستان په خوست ولایت کې د خالی پور یعنی د مارچ په درشتمه چې پرون و نوی ښوونیز تعلیمی کال پیل شو او په دې لړ کې ځینې مراسم هم شوي دي. چارواکي وایي چې دوی کوشش کوي چې هغه ماشومان چې سکولونو ته نه ځي دا کال هغې ماشومان باندې ډېر پام زیات کړي او هغه ماشومان سکولونو ته ورولي. په اړه د نجیب الله لوخیل راپور اورو چې د سکول یا د مکتب په ټلۍ یا زنګ شروع کیږي.
د شنبه په ورځ د افغانستان د نورو سړو سیمو په شان په خوست کې هم د ښوونځیو او زده کوونکو لپاره د نوي ښوونیز کال زنګ وکړنګول شو. د نوي ښوونیز کال د پیل مراسم چې د باران پښتون کې په ملي لوبغالي کې جوړ شوی ول د یاد ولایت د بیلابیلو ښوونځیو ګڼو زده کوونکو او ښوونکو پکې برخه اخیستي وه. د خوست د پوهنې ریاست چارواکو ویل چې دا ځل به د لرو پرتو سیمو د ښوونیز بهیر کیفیت او په ښوونځیو کې د نجونو شاملولو او هغوی ته د مناسب ښوونیز چاپیریال برابرولو ته لومړی توبر کی. د خوست د پوهنې رئیس نصیر احمد روخان مشال راډیو ته ویل
پرمختللی معرف او روخان راتلونکی د سږ کال د معرف عنوان دی. د خوست د معرف ریاست ژمن دی چې په لرو پرتو ولسوالیو کې د ټولو زده کوونکو په ځانګړي ډول د نجونو د زده کړو لپاره زمینه مهیا کړي او د نجونو لپاره سږ کال 300 تنه اضافي ښوونکي استخداميږي چې په ولسوالیو کې به تدریس کوي. د ښوونځیو ځانګړي ودانۍ تر کال لاندې دي ودانۍ ورته جوړیږي او په همدې ترتیب سره هڅه کیږي چې د یو کمپاین د لارې والدین او کورنۍ وهڅول شي څو مکاتبو ته خپل نجونې واستوي.
په خوست کې د سمیم په نوم د بریا ښوونځي د شپږم ټولګي زده کوونکی چې د پوهنې د جشن ګډونوالو وویل په تیرو ژمنیو رخصتیو کې نوي ښوونیز کال ته پوره تیاری نیولی دی.
ژمني کورسونه او داسې نور څه کوم په پلانه چې دي په ښوونځیو کې پلي کیږي. ګرامر په برخه کې مو معلومات ورکړو، ریاضیاتو کې په داسې ریاضیاتو برخه کې پښتو بحث کوي او هم په څنګه سره کوم نور مضامین چې دي هغه هم پلي کول او په دې سره موږ ښه فعالیت ترسره کړو.
د عابدالله په نوم یو بل زده کوونکی له حکومت غواړي چې د مرکزي لیسو د ټولګیو د زده کوونکو شمیر معیاري حالت ته راولي.
توقع مو د حکومت څخه ده دولتي ښوونځي زده کوونکو تعداد په سیم کې زه ډېر دی، باید هم جدي پاملرنه وشي. زموږ تعلیمي نصاب چې ډېر زیات ده، یعنی په لسم سن کې شپږ یا اتلس کتابونه ویل کیږي. نو که دا تعلیمي نصاب کام شي دا به ډېره ګټه وکړي، ځکه چې تعلیمي نصاب یې موږ ډېر زیات ده.
د اسماعیل په نوم د خوست د یو ښوونځي ښوونکی وایي چې د پوهنې د جشن موخه دا ده چې ښوونکي په نوي هوډ ښوونځیو ته ولاړ شي،
هر یو نوی پلان ونیسي، ښه تدریسونه وکړي ترڅو نوې کول مډر رنگین وی خل سره ورن ور د افغانستان په سطحه خوست ولایت باید یو نوم وکي.
د مهال په خوست کې 318 حکومتي او 115 خصوصي خوانځي فعال دي چې د څلويخ سلن انجونو په ګډون پکې خواوشا درنیم لک زده کوونکي پر زده کړو بوختي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوخه کړی دا
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی، او اوس هم د خبرونو د لنډیز وخت دی، ځکه چې لس نیم بجې دی. راځئ چې وایو. د پاکستان خبریالانو وفاقي اتحادی یا فیډرل یونین آف جرنلسټ مرستیال مشر شمیم شاهد بیگا مشال ریډیو ته وویل چې د جنوبی وزیرستان په وانا کې د یو خبریال حافظ الله وزیر د کور سوزونکو ته باید حکومت سزا ورکړي. تېره اونۍ د ځمکې په سر د یوې لانجې د نه حل کېدو له وجې یوې قومي جرګې د وزیر کور سوزولی و. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان پرون په پېښور کې د تیز بس پروژې یا بی آر ټي په کارونو کې د ځنډ وجوهاتو معلومولو لپاره د تحقیقاتو حکم کړی دی او په دې اړه یوه پلټنو کمیټې جوړه کړې ده. دا پروژه په 2018 کال کې پیل شوه چې لا هم بشپړ شوې نه ده. د خبر پختونخوا حکومت د وزیر اعلی د تعلیم د برخې سلاکار ضیاء الله بنگش پرون مشال ریډیو ته وویل چې پلان لري په سکولونو کې د اتم امتحان تر بورډ لاندې د نهم لسم یو ځای واخیستل شي. د افغانستان د پارلمان یو غړی عبدالله بارکزی به نن خاورو ته سپارل کېږي. د اروزګان ولایت سره تعلق لرونکی بارکزی پرون په کندهار کې ناڅرګند وسوالو په ډزو وژل و. تر اوسه کومې وسوالې ډلې د دې برید مورې نه ده منلې او چارواکي وایي په دې اړه پلټنې روانې دي. نن د فرانس په سر ښار پیرس کې د حکومت په ضد احتجاج کوونکو مظاهره چانو او پولیسو ترمنځ نښتې شوې دي. مظاهره کوونکي د ځای وسکټو په نامه یادېږي او د تیر کال راهیسې د حکومت په ضد د ټکسونو زیاتېدو له وجې مظاهره کوي. د امریکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په شام کې د داعش وسوال ډلې له لاسه د هغوی د روسي ځای د وتلو پرون هرکلی وکړ. پرون اعلان وشو چې د شام باغوس کلي له داعش وسوالو څخه پاکول شوی دی. ناټو پرون ویل چې په پولنډ کې د یو داسې مرکز د جوړولو پلان لري چې پکې وسلي پوځي ګاډي او نظامي سامانونه وساتلی شي. د رپورټونو تر مخه پولنډ د روس له مداخلې وېرېږي. اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ته غوږی، اوس هم د وادي سرسم تاسو ته قبایلي سیمې د بدلون په لور اونیزه خبرونه وړاندې کوو چې احمد شاه زمي درته جوړي.
قبایلی سیمی د بدلون پر لور. د مشال رادیو په اونیز خبرونه قبایلی سیمی د بدلون پر لور کې مو زه احمد شاه اعظمی هرکلی کوم. په تیر خبرونه کې تاسو د خبر پرتوخوا په قبایلی سیمو یا په خوانی فاټا کې د صحت یا روغتیا په اړه بحث واوریدل. د 2013 کال په مئی میاشت کې چې کله د پاکستان په آئین کې 25 بدلون وکړل سو، نو فاټا خپل پخوانی حیثیت له لاسه ورکړ او په خیبر پښتونخوا صوبه اورګاډه کړل سو. له هغه وروسته د پاکستان مرکزی حکومت اعلان وکړ چې د قبایلی سیمو د پرمختګ لپاره به بودیجه ځانګړې کوي او د قومي مالیاتي کمیسیون له پیسو څخه به 3% برخه ورکوي. روان خبرونه کې د قبایلی سیمو لپاره پر ځانګړې سو پیسو بحث شوی دی. د 2013 کال د اکتوبر پر 13 د دې هیواد د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د وفاقي کابینې په غونډه کې پریکړه وشوه چې فاټا ته به د پاکستان د قومي مالیاتي کمیسیون یا NFC ایوارډ له پیسو څخه 3% برخه ورکوي. د غونډې وروسته د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودري وویل چې حکومت په خیبر پښتونخوا کې د فاټا د ورګډولو چاري په منظم ډول پر مخ وړي او په دې لړ کې پر اصلاحاتو کار پیل کړی دی.
NFC ایوارڈ میں صوبے جو ہیں وہ اپنا حصہ کم کریں گے اور یہ حصہ فاٹا کو جائے گا 3%.
فواد چودھری وائی په NFC ایوارڈ کې به صوبے خپل برخه کموي او دا به فاټا تور کوي چې فاټا 3% برخه ترلاسه کړي. د دې وروسته به د فاټا پر لوی پرمختیایي پلان کار پیلېږي. په دې لړ کې وزیر اعظم عمران خان د خزانه وزیر اسد عمر ته لارښوونه کړې چې په سم دستي توګه دی په NFC ایوارڈ کې د بدلون عمل ګړندی کړي او د هغه دی بیا کتنه وکړي. دا مهال په پاکستان کې د قومي مالیاتي ایوارډ 2.5% پیسې وفاقي حکومت وړي او په پاتې 55.15% پیسو کې 55.74 پنجاب 23.55 سوارلس 4.82 خیبر پښتونخوا او 9.09 بلوچستان سوبې تور کول کیږي. د خیبر پښتونخوا د صوبای حکومت ویاند اجمل وزیر د 2013 کال د اکتوبر پر 8مه مشال لړیو ته ویلی و چې په دې لړ کې به قبایلي ضلع ته هر کال 10.8 کروڑ روپۍ د لس کلونو لپاره ورکول کیږي او دا پیسې به په قومي مالیاتي کمیسیون ایوارډ کې د صوبو له برخې را ګرځول کیږي. د اسټابلیشمنت په برخه کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار ارباب شهزاد مشال لړیو ته وایي چې ځینې صوبې راضي سوي تر څو خپل پیسو فاټه ته څه ونډه ورکړي.
ان پرنسپل دا فیصله شوې ده چې کوم دا 3% دی اصولن پکای چې ټولې صوبی ورکي بیکاز دا یو نیشنل کاز دی. خو که فرض کا سندھ گورنمنٹ کې هلته زموږ حکومت نشته په بلوچستان کې کوالیشن حکومت دا دواړه صوبی نم ورکي دا 3% نو فیصله دا شوې چې د جولای نه به موږ این ایف سی شوي او که نه شوي دا 3% به فیڈرل گورنمنٹ کے پی گورنمنٹ او پنجاب گورنمنٹ نه موږ به شروع کړو. اوس ګورې فاٹا ته ملایويږي تقریبا 24 بلین دا 3% موږ ورکو دا 100 بلین نه زیات جوړیږي دا کال د دې یوټیلایزیشن په صحیح طریقه باندې دا یو چیلنج وی. خو هغه لپاره به انشاء الله پروفیشنل گورنمنٹ چې کوم دی هغه لپاره پوره تیاری کوي لګیا دی تر هغه وخت پورې به انشاء الله موږ ته تیاری.
د جماعت اسلامي ګوند یو مشر او په ان اف سی وارد کې د خیبر پښتونخوا په خوانی استاذي پروفیسر محمد ابراهیم وای وفاق یا مرکز باید لخپلی برخی فاټه ته پیسې ورکړي او له سبو څخه وانخلي.
دا د وفاق وظیفه ده لکه نور سبو باندې چې دا زیاتې دي د نور سبو سره هم او وفاق باندې لازمه ده هغه د خپل فاټا په مات کې 3% خیبر پښتونخوا ته د فاټا د پاره وري او خیبر پښتونخوا باندې هم بیا لازمه چې 3% او فاټا ولګي د خپل برخې نوم پیسې ولګي دا حق د فاټا د جوړ او دا د وفاق مخکې نوم د بیا ته کړی دی د صوبو برخه وفاق نیولې ده او اوس هم هغه اصل حق ورکړه چې په دې خپل او خپل فرض پوره کولو بده هغه د نورو صوبو په برخو باندې دا غنه لري.
پروفیسر ابراهیم زیاتوی لکل چې فاټا د خیبر پښتونخوا برخه وګرځیدل نو وفاق باید د فاټا پیسې د خیبر پښتونخوا په خزانه کې جمع کړي او له هغې لارې د پیسې په موثره توګه پر قبایلي سیمو ولګول سي. د فاټا لنځما مخکې د وفاقي حکومت لخوا دغو سیمو ته هر کال 40 اربع روپۍ ورکول کېدلې. د خیبر پښتونخوا د خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه وایي چې که صوبیه فاټا ته خپل برخه پیسې نور کوي نو وفاقي حکومت به تر ځانګړي بودیجې لاندې پیسې ورکړي.
مونږه فدرل ګورنمنٹ سره دا انډرستانډینګ ضرور کړی چې کنه اف سی کیږي کنه کیږي هغه او زمونږه ترمنځ به فاټا د پاره سپیشل فاندینګ ضرور په نیکسټ ایئر بجټ کې ګرانټ په شکل کې پدې کیږي چې فلای کم پورې ان اف سی هغه نشي هغه پورې د فاټا د فاندینګ اوریجینیشن هغه مونږه فدرل ګورنمنٹ سره چې فدرل ګورنمنٹ مونږ ته د پنجاب شیئر منلې پنجاب ګورنمنٹ سره زما ډایرکټلی پدې باندې خبره نه ده شوې خو کم از کم چې نور څه نوی یا د فدرل ګورنمنٹ چې کم شیئر دی هغه پیسې بم چې کوم دی هغه چې موږ ته ریفلیکټ کیږي هغه نه به ان شاء الله فاټه کې دونه ډیولپمنٹ کیږي چې نه پخوا اویا سالو کې بچره په یو کال کې دونه نوي.
د تیمور سلیم جګړه په خبرګون کې په قبایلي ضلع مومند کې د پاکستان پیپلز ګوند مرستیال مشر جنگریز خان مومند وای ک وفاق فاټه ته د پیسو ورکولو نیت لري نو سمدستي دی ورکړي ځکه دا سیمه د 2013 کال د مې میاشتې راهیسې له خیبر پښتونخوا سره یو ځای کړل شوی دی.
یو خدای چې یو بجټ مکمل کړي کوم دی هغه لا د فکر څه چې کوم دی خپل اړه دي 110,000 روپۍ چې کوم دی هغه رانه دي مطلب او د جون یا جولای کې دوی چې کوم خبرې کوي او کوم خپې کوي چې موږ به دا پیسې چې کوم دی دا به ګرانټ په شکل کې ورکو یا ان اف سی نه په سره کېږي دا ان اف سی توبې به ورکې چې توبې راځي نه شوي نو بیا به چې کوم دی هغه موږ ورکو هغه پیسې به موږ ګرانټ په شکل کې نو که حکومت دا پیسې لکوي او ثبوت پر ځامندې پرې ساتي دا ګرانټ اعلان خو دی اوسو کې کنه نو اوس نه دا کارونه سټارټ کړي دا مسلې کوم مشکلات چې په پاتا کې هغه معاشم دي هغه جوډیشریم دي هغه الته چې کومه فیلاد او خالب تر د ډیولپمنټل سټیټ باندې او د اصلاحاتو په لړ کې چې کوم شوي دي یا کوم هغه کوم ضرورت دي هغه په لړ کې الته چې کوم تنظیمي انفراستراکچر دی ایجوکیشن هغه لړ کې څومره مشکلات دي نو هغه دي د دې ګران د اعلان وس ولې نه کوي.
جنگریز ممن زیاتوی چې قبایلی سیمه په سم دستې دوه پیسو ته سخت اړتیا لري ځکه چې په دغه سیمو کې د پیسو د نشټوالي لامل ټول کارونه په ټپه ولاړ دي.
اغه ان اف سی ایوارډ او اتمیشتي اوسوی هغه کې نه څه ګونه غته ټیکټ شو نو پاتا کې هغه خبرې چې مې وی دا وی بلکې پاتا کې هیڅ قسمت قانون نو اوس وخت شته نه جوډیشری کم چې وګړو د جان دا غری دي او وی ناسی او په ډیسټریکټ څخه په موماندو په ډیسټریکټ څخه د کناسي د خیبر هغه چې کوم دی په پېښور کې ناسي جج بلکې الټا بلډینګ یا کمره نشته بلکې خدي دی او څنګه نشته لیوید خاصدار چې کوم دی هغه په احتجاج دی نو د ټول سيزن چې کوم دی د پیسو سره کیږي رکو سره کیږي او د حکومت او د وخت حکومت او د عین مطابق چې کوم دی کوم دی د غور کې 110 ارب روپۍ دی هغه سره نه او هغه ورکینو نو دا کومي اوی داوی چې د ټولې کپ دی
اخو د قبایلی سیمو یو قانون پو کریم سود هم ورته خبره کوي او وايي وفاقي حکومت باید لجمنی سره سم هر کال فاټا ته 100 ارب روپۍ ورکړي ترڅو پر پرمختیاي کارونه ولګول شي
د کبایل کور رنگ دی اجرې رنگ دی جماعت رنگ دی سکول نشتا کالج نشتا دومره زیات کرپشن دی کبایلو کې سرکار دومره زیات کرپشن کوي چې د هغه فند پینځمه ایسا نو سبا ایسا کبایلو ته ناراضي چې تر څو پورې موږ ته سیاسي پاور نه ملو چې دې دوی دا څومره فندونه چې دي دا اسه ابس روان دي او زما دا خیال دی چې ان اف سی اوارډ سه 3% څخه کم کبایلو ته مختص کوي په هغه باندې هغه جګړه روانه ده ځکه چې هغه درې فیصد د لپاره باندې په 18 ترمیمي بل کې اصلاحات کوي ترمیمات کوي نو دا به هغه ما خیال دی د اختلاف او مخالفت شکار شي او کبایل به بیا یې وازه پاتې شي
په پاکستان کې د اقتصادي چارو کارپوهان هم دا نظر لري چې فاټا په دې هیواد کې تر ټولو ورسته پاتې سیمه ده نو په کار ده چې دې ته زیاته پاملرنه وسی د اقتصادي چارو په اکرام هوتی وايي د فاټا آبادی ته په کتو باید د سیمه ته زیات پیسې ورکړل شي او د پرمختیاي پروژو لپاره یو منظم پلان جوړ کړل شي
فاټا چې کوم علاقه ده نو هغه نن تقریبا 15 کاله مخکې د دې آبادی چې و نو هغه تقریبا 15 لک وا دا پنځاوی الکه نه مطلب دا شو چې دا تقریبا اوس پکار د چدا 1 کروڑ نه سیواوی د 1 کروڑ آباده په سر باندې ک پاکستان کې وګوره نو تقریبا هر ځای کې 55 ارب کم از کم چې دینو آغا لګي او آغا هم صرف صحت تعلیم او سړکونه باقی معاملات چې وی هغه کې نورې زیاتې پیسې لګي نو دا کم از کم بنیادی درې سونه چې وی تعلیم او صحت ورسره وب او سړکونه نو دې لپاره 55 ارب روپے پکار دي دا 55 ارب روپے چې دي نو دا درې فیصد چې دي کوم ورکې نو د دې نه جوړیږي تقریبا 50 ارب روپے نو دا 50 ارب روپے چې دي دا ډېر کم دي د دې د کموت په وجه باندې بعد فاټا یو منصوبه تر سره نه رسیدو فاټا کې د پاکستان د ټول نه کم مکمل منصوبه چې دي هغه فاټا کې دي دویم نمبر باندې بلوچستان کې دي نو دا هغه سیستم مخه ته نه راخوده شوې چې دغه ځای کې با چې کوم مونږه منصوبې جوړو نو دا به تر څومره مودې پورې مکملو او هغه موده کې د مکملو لپاره د تسمره دغه پکار دی رقم او ریلیز چې ستو وي یعنی چې پیسې دی وته جاری شي
د پاکستان په سنټ کې د فاټا یو استاذي سنټر اورنګزیب خان وایي چې دوی پر میکانیزم خبره کړي او سره د کرپشن یا درغلي د مخنیوي څارنه وکوي
دا پیسې به بالکل جناب فاټا لکی او بالکل فاټه نه وایو په سبا کې د کرپشن د پرا د ټول مو حکم عوامي نه منځګانی ایم ان ای او سېنټر تاسو ته د نظر سړي به په پیدا پاپر کنسلټنسي کې وي چیکن بیلنس کې وي او تاسو وګورئ اوس اول ترچیز در دي په فاټه کې د اړیا کله کومو وشو ټول کرپشن او دا کرپشن ختم ځان په اړه د مو کار دی مسکی ته مو نه خپل کرپشن په اړه څه نه کوم وشو کوم نه پیګو ان شاء الله خبرې کوټلې کلیر شي د دې پر ان شاء الله مو ټول طریقه کار واضح کړی دی دا به د مو نظر باندې نظر لاندې وي او اوس په خیری صبح چې کوم د دې هغه امتیازونو زماره کوم دا پیسې په پراپر طریقه کار نه کی پکې دا پراپر ټندر کیږي د وی کنسلټنسي بي چې کوم بلس وی ان شاء الله کرسم د شکر دی لګو دا پیسې په څنګه لګي او چې څه طریقه کار دی هغه به مو ټول غونډه شوی دی ته په هغه کې فاټا ایم ان او سېنټر او پراپر صبح ته بنا ټول موجود وو هغه طریقه کار وځي شوی
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتي چارو غړیند کول لپاره کاري ډله ګمارلې او پر دې سربېره د خیبر پښتونخوا حکومت ته لارښوونه کړې چې په خواني فاټا ته خاصه پاملرنه وکړي په دې سیمو ځایي ولسوالۍ تر اوسه څه ډول عدالتي امنیتي او اقتصادي بدلون نه دی لیدلی اونې خبرونه قبایلی سیمې د بدلون پر لور هم دمره و راتلونکي خبرونه کې په قبایلی سیمو کې د صوبایي او بلدیاتي انتخاباتو او حلقه بندوي په اړه بحث اوریدلای شي دا خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر ویب پاڼه او ټولنیزو شبکو هم اوریدلای شي تر بیا مزه احمد شاه اعظمي په مخه ښه کوم خوشاله او سوکاله ژوند ولرئ
دا مشال ریڈیو دا د سولې پر لور
پختون ژغورنې غورځنګ یا پختون تحفظ موومنټ په 2014 کال کې د پښتنو حقونو لپاره کار پیل کړ. لومړی یې نوم مسعود تحفظ تحریک و. مشر یې منظور پښتین کول او څو نور ملګري هم ورسره وو. په 2013 کال کې د پښتون ژغورنې غورځنګ په نامه واوښت. دوی د عدم تشدد په فلسفه خپل تحریک پیل کړی او اوس یې شمېر زرګونو ته رسي. ګڼ کسان یې نیول شوي او د بلوچستان یو مشر ارمان لوڼی وژل شوی دی. زه بشیر ګواښ یم او نن د دې غورځنګ پر هغې مبارزې غږیږو چې له ټوپک او تشدد بغیر یې د احتجاجونو په کولو سره پر مخ وړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ غړی وای ابراهیم ارمان لوڼی د ځینو نورو ملګرو سره د بلوچستان په لورالای کې احتجاج کوو چې پولیسو یې د نیولو هڅه وکړه. د همدې نیونې د کوشش په وخت پولیسو پر هغه تشدد وکړ او د فروری په 2 یې وواژه. د بلوچستان کورنو چار وزیر ضیاءالله لانګو خبرلان ته ویلي چې د پیښې پلټنې روانې دي او که هر څوک مجرم وپیژندل شو سزا به وویني. ارمان لوڼی شاعر هم و. په یو ځایي کالج کې د ادبیاتو درس هم ورکوه. تیر کال په پښتون ژغورنې غورځنګ کې د خپلې خور وړاندې لوڼی سره فعال شو.
پښتونخوا مرکز په کوټه کې اوس د پی ټی ایم د ټولو ملګرو تقریبا د هرې ضلع نمائندګي پکښې وه. یو غونډه وسوه. په دې غونډه کې موږ هغه په دې چې کوم
د نوموړي مور مشال ریډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې ویلي چې له پښتنو یووالی او له حکومته د ارمان لوڼی د قاتلینو لپاره سزا غواړي. نوموړي د فروری په 4 مشال ریډیو سره په ځانګړو خبرو کې ویل چې چارواکي دی واضح کړی چې د دې زوی څه جرم کړی و.
قاتلان د ونیول سي د قاتلان د سزا سي د پاکستان سره د تا پوس وی سي چې دای سلام لګر د پاکستان د تا پوس وی سي چې دای سلام سلام شهید چې شي کړی.
د بوري یا لورلای سره تعلق لرونکي 14 کلن ارمان لوڼی د منظور پښتین په مشرۍ د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر غړی و. د هغه د کورنۍ تر مخه نوموړی د بلوچستان پولیسو د فروری په 2 په وهلو ډبولو هغه مهال وواژه چې د پښتنو حقونو لپاره یې په بوري کې احتجاج کوه. په همدې حال کې وزیر اعلی د پیښې رپورټ غوښته. د لوڼی مور بخ بیبي وایي حکومت دې د هغې د زوی په وژنه پرده نه اچوي. ابراهیم ارمان لوڼی په بوري یا لورلای کې زیږیدلی و. هغه له بلوچستان پوهنتون په ادبیاتو کې ماسټري درلود او په یو ځایي کالج کې استاد و. نوموړی له لومړي سره د لیبرال یا آزاد فکره سیاست پلوی و او د دې لپاره د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړی شو. ارمان لوڼی د پښتون ژغورنې غورځنګ په تحریک کې د خپلې خور وړانګې لوڼی سره مشهور و. مور وای زوی باور درلود چې تحریکونه د خزو له ملاتړ بغیر نشي کامیابیدلې. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي ارمان لوڼی په قصدي ډول هدف ګرځول شوی. د ارمان لوڼی د مرګ په ضد د افغانستان او ځینو نورو هیوادونو په بیلابیلو ښارونو کې پښتنو مظاهرې کړي دي.
پر لور
د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، پښتون ژغورنې غورځنګ په لومړي سر کې یوازې په وزیرستان کې د شو عملیات وروسته د خلکو د حقونو خبره کوله، خو وروسته یې د ټولو پښتنو لپاره حق غوښتل پیل کړل. د دې غورځنګ مشر منظور پښتین دی او په مرکزي کمیټه کې ورسره پر نورو سربیره علي وزیر، محسن داوړ، سنا اعجاز، اوړانګا لوڼۍ، ډاکټر سیدعالم مسعود او عبدالله ننګیال دي. د دوی په لوی غوښتنو کې د امنیتي ځواکونو په لاس غیب کړل شوي کسان عدالت ته وړاندې کول، له قبایلي سیمو د ماینونو پاکول، د مورای عدالت قتلونو مخنیوی او خلکو سره د امنیتي ادارو د سم سلوک کول شامل دي. سیل مشال ریډیو څخه د سولې پر لور خبرونه اوري. د پاکستان پوز دریز لري چې ټول غیب کړل شوي کسان د امنیتي ځواکونو سره نه دي او چې کوم وو په هغه کې د ډیرو کیسونو حل شوي دي. د پوز وان میجر جنرال آصف غفور څوزل په خبري غونډه کې دا خبره تکرار کړي چې پوز د خلکو د امنیت لپاره وزیرستان او نورو سیمو ته ورغله دي او له قانونه پورته څه نه کوي. خو په همدې حال کې د پښتون ژغورنې غورځنګ ځینې غړي نیول شوي دي. په دوی کې ګلاله اسماعیل، عبدالله ننګیال او ادریس مسعود تازه تازه نیول شوی. پولیسو ګلاله اسماعیل د فروری په 15مه هغه مهال په اسلام آباد کې ونیول چې د ارمان لوڼی د وژنې په ضد احتجاج کاوه.
موږ په 15 فروری باندې د ارمان لوڼی د مرګ خلاف چې دای کوم قتل کړی دی په لورالۍ کې د پولیس هغه وژلې دی، هغه د وژلو خلاف موږ مظاهره کوله په اسلام آباد پریس کلب کې. موږ په یو ځل باندې په فوټ پاتھ د پاسه د ریلی په شکل کې روانو. بس چې څنګه موږ روانېدل شروع موږ په سي سپسونو باندې پولیس راغله او هغه خپل رندو سره راغله. زموږ لارې بندول شو کړل، دکې مې کې شروع کړلې او بس خلک یې په ګاډو کې چول شروع کړل. دوی بالکل رائټ اوی دی د خوځو پولیس سټېشن ته بوتللم، هلته زه په حوالات کې بند کړلم، تیر بد حالو دغه حوالات هلته بند کړم. بیا زما کور والا راغلی دی، خو دی زما کور والا ته وی چې هغه دنه نشته. خیر بیا چې کوم دی دغه نه پس دی داسې د شپې لس بجې ټایم کې ومنل چې هغه مونږ سره دنه ده د سټېشن کې، دغه دنه په حوالات کې ده. بیا دغه نه پس سهار 9 بجې دی ما په سراغله رماتې وی چې ته راځه ته مونږ بل ځای ته بوځه. ثانی سره نږدې خو زه هاسټل دی، دې دغه خو زه هاسټل ته بوځلم، هلته یو کمرې کې بند کړلم.
د سولې پر لور
په پښتون ژغورنې غورځنګ کې خزه هم لوی کردار لوبي. د دوی په خزینه مشرانو کې سنا اعجاز او وړانګا لوڼۍ تر نورو مخکې دي. دوی تر هرې جلسې مخکې کمپاینونه کوي او وروسته په جلسو کې هم پوره برخه اخلي. وړانګا لوڼۍ وایي د ورور ارمان لوڼۍ وژنه به هغه له مبارزې راونه ګرځي، بلکې دا مبارزه به لا قوي کړي.
ټول پښتانه کام ته دا پیغام دی چې موږ به ډېر په منظمه طریقه د عدم تشدد په لار به خپل عمل ټاکو. هیڅوک به هم تشدد لار نه خپلوي، هیڅوک به هم تشدد ته لاس نه اچوي.
وزیرستان سماد سواد ما چوڑا
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. د پښتون ژغورنې غورځنګ د وژل شوي یو مشر ابراهیم ارمان لوڼی قاتلونو ته د سزا ورکولو لپاره په پاکستان، افغانستان او د نړۍ په نورو هیوادونو کې پښتنو مظاهرې کړې. اوریدونکو همدې سره له مشال ریډیو د سولې پر دور خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخخه کوم. خوشاله اوسئ.
Oh.